پاکستان په تیرو دوو کلونو کې افغانستان ته د توکو او خدمتونو په صادراتو کې نږدې 40% زیاتوالی راوستی دی. د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو له مخې په تیرو دوو کلونو کې پاکستان د نږدې 800 میلیون ډالرو په ارزښت توکي او خدمتونه افغانستان ته صادر کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې هر کال 8% صادرات د پاکستان له لوري افغانستان ته لوړ شوي دي. بل لور ته له افغانستانه پاکستان ته په وارداتو کې هم زیاتوالی راغلی. د شمیرو له مخې په تیر یو کال کې له افغانستانه پاکستان ته د وارداتو ارزښت له څه باندې 12 میلیونو څخه نږدې 6 میلیونو ډالرو ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې زیاتوالی په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ افغان او پاکستاني لوري پریکړه وکړه چې دواړو خواوو ته د میوو او سبزیجاتو په ګډون په یو شمېر توکو تعرفې راټیټې کړي. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدون عزیزی په کابل کې د قرغزستان سفیر تور داکن سیدکوف سره کتلې دي. د دغه وزارت له لوري پرون چهارشنبه په خبره شوې لمبې کې راغلي دواړو خواوو د قرغزستان فورم کې د ګډون په موخه د پلاوي په سفر له قرغزي چارواکو سره د سوداګریزو او ترانزیت اړیکو پر پراختیا او د افغانستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د درې جانبه تړون د لاسلیک په اړه خبرې اترې کړې دي. سیدکوف په دې لیدنه کې تاکید کړی چې قرغزي سوداګر غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. قرغزستان یو له هغو هیوادونو دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا زیاته شوې ده. که څه هم د هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د اقتصادي همکاریو د پراختیا په موخه ورسره نږدې اړیکې پالي. د پاکستان له زندانونو 1,000 افغان کډوال له خوشې شوي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیک د امیر بخ جمال پرون چهارشنبه کورنۍ رسنیو ته ویلي د کډوال په پنجاب او اسلام آباد کې لا نیول او زندان کېدو وروسته دوی ته سپارل شوي دي. هغه وړاندې ویلي دغو کسانو له 2 تر 9 ورځو د بند موده تېره کړې ده. د بخ جمال په خبره راخوشې شوي کسان د ننګرهار، لغمان، بامیانو، کونړ، کندهار، غزني، بدخشان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکي وو چې خپل اصلي مینو ته ستنه کړی شوې دي. د پاکستان حکومت وروسته له هغې د افغان کډوالو نیول او زندانی کېدو ته زور ورکړی چې تېره میاشت د حکومت کابینې په دې هېواد کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده تمدید نه کړه. پاکستان په روان کال کې نږدې 190,000 افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته اخراج کړي دي. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوځ لخوا په پیل شوو عملیاتو کې 3 ملکیان وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د صدر رډیو مشال برخې ته د نوم نښودلو په شرط ویلي پوځ په باجوړ کې په شدید توګه عملیات روان کړي او پر سړکونو یې هر ځای تلاشي پیل کړې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د عوامي نېشنل ګوند د عملیات غندلې او د درېدو غوښتنې کړې ده. د عملیات چوړ مورز د پاکستان د پوځ لخوا په سیمه کې د دوی په ټکو د ترهګرو د لمنځوړو په مخه پیل شوي د خلکو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د دې عملیاتو پر ضد روس هغې د باجوړ په مومندو کې پراخ لاریونونه پیل شول چې د پوځ په ډزو کې د 1 ټولګي زده کوونکی ووژل شو. د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله په سیمه کې په زرهاو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې دي. او د کرکټ د شپږیزي د لسم پړاو وروستۍ لوبه نن سهار 10 بجې د مونهنګانو او مسینک لوبډلې ترمنځ پیلېږي. په مسینک لوبډلې کې وتلی ستوری رحمن الله ګرباز او په مونهنګانو لوبډلې کې وتلی ستوری عصمت الله عمرزی نن یو بل پر وړاندې لوبېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات مومنه قدر مون او ګلالی زده کوونکو زبر شغه هارت تاسو ټول ته شرغ واس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من د ام چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنو او ګلالی زده کوونکو زمره تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمره د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مېرمنو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اولې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوې دي. نور درنو زده کوونکو مخکې له دې چې ستاسو د درس پر لور وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نقاط به په خپل نوټ کتابچه کوچو کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس به په ډېره اسانه او چټکه توګه سره زده کوي، بلکې تاسو کولی سئ همدغه نوټ په راتلونکي وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړي. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. میرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو میرمنو څخه وه. تاریخ سرګندوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح میرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلو چې ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کې د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو میرمنو له جملې څخه وه، چې د دې څرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوې ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمله څخه دا پیژندل شوې ده، بلکې د دې تر څنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوې وه، په هغه برخه کې هم چې سوې ده پیژندل شوې ده. میرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح میرمن وه او د امیر غیاث الدین لور وه، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبري یې په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1880 او 1915 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1915 کلونو ترمنځ واده شوي، تر 1900 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1880 او د 1915 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي، او د 1915 څخه تر 1900 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. سړي ځکه شارح په 1880 او 1890 هجري قمري کال کې زیږېدلی او په 1900 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستره دي. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه و واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د ښو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې. ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنې ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو، هغه د علم، هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټوله به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دی. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماري، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه ګوهر شاد جومات په خپله ګوهر شاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و. او دغه ګوهر شاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیګم جوړ کړی و په هغه کې ښکلې معماري څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشۍ څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ یې د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقونو د تامین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره دا هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنې ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللې افغاني قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوښښ کوه ترڅو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپېریال چمتو کړي ترڅو افغاني مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې جه سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و، او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیګم په ډېر دقت او هوښیاري سره هر څه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي، او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول، او د هغې مخالفین ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقونو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړي ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنې ګوهر شر بیگم نه یوازې دا چې افغانستان ته یې د یو ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکي په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شر بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیگم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاه جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځې څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي، چې تر ټولو مهمترینه آثارو له جملې څخه یې په مشهد کې د ګوهرشاه جومات دی، چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نومونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهرشاه بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاه بیگم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاه بیگم په کوم کال کې زېږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو وګلری زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح خلاص مې د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې په تن وي. درنو وګلری زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، نن ورځ موږ تاسو درسي مضمون د افغانو مشهورو مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغانې مشهورې مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو وګلری زده کوونکو، هیله من دیم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تېره ورځ موږ تاسو لوست د میرمن ګوهرشاد بیگم و د میرمن ګوهرشاد بیگم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او وم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیگم څوک په اوسه ډول یو شخصیت و. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغانې قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولرئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکئ. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې تر څنګ تاسو به وکولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت و. نازو اناتوهی. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په 18مه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته څېرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یوه پیاوړي او بډایه پښتنه کورنۍ کې زېږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اوولسمه پیړۍ کې یعنی په اوولسمې پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړهوري هوښیارې عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملخي توخی نومېده چې سلطان ملخي توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنی نازو انا توخی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده شوې ده چې نازو انا د میرویس خان نیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیارې مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډېرې مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کېږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډېر زیات پیاوړي او ډېر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډېر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود، کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنې نازو انا د یو پیاوړې او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کېږي او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه. هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو کونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښدی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کېږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیارۍ له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې، همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټولو پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول یې په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبرې باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګاه وه د نرګس لمه لاندې ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده. ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجمعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول یې کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښدي. مرګ او میراث. نازو انا په شپږشپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنې نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږشپېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې، یعنې کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعري او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه، کومې لیکنې دی وس هم پاتې دی او نازو انا نوم وس هم د ټول افغان مېرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دی او وس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټول خلکو ته پیژندل کیږي. درنو زده کوونکو، هیله مندیم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره ولولي.